د سهار و بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیک مرغه. نن چهارشنبه د کپ شپږویشتمه او د مارچ ولسمه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې په سهارنیو خپرونه کې مو زه سلی سخزی خلقی او زما همکاران په خدمت کې یو. په روانه لومړنۍ خبری مجله کې د کورنیو او نړیوالو خبرونو سربیره په اړوندو موضوعاتو رپورټونه هم لرو. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفن دی مستیرا له ولسمشر کرزي سره د کتنې په مهال د افغانستان د ملي شورا د انتخاباتو موضوع وڅېړله. د امریکا د مرکزي پاوز قمندان وایي هیله مند دی چې د امریکا چټک غبرګون ځواک به د طالبانو د له منځه وړلو توان ولري. په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د کارونو د انسجام په هدف د امریکا او متحدانو او د امریکا د متحدانو ځواکونه د یوې قمندانۍ لاندې راځي چې مشربۍ جنرال سټینلی مکریستل کوي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د اداري فساد موضوع تایید کړه. د وزیرانو شورا په افغانستان کې د کار په قانون کې د بدلیدو موضوع وڅېړله چې له مخې به جمعه او شنبه رخصتي وي. د منځني ختیځ لپاره د متحد ایالاتو لوړ رتبه پوځي قمندان وایي ایران هڅه کوي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي خو دا کوښښونه لږ څه ځنډنې شوي دي. د امریکا لوی څارنوال کانګرس ته وویل اوسامه بن لادن به هیڅکله په متحد ایالاتو کې محاکمه نشي ځکه نوموړی به ژوندی ونیول شي. او په عراق کې د مارچ د 2 نیټې د پارلمان انتخاباتو د نویو ترلاسه شویو نتیجو له مخې د پخواني صدراعظم ایاد علوي ډله د صدراعظم نوري المالکي تر ډلې وړاندې ده. پرتغو موضوعاتو سربیره نړیوالو رسپانو ته به هم کتنه وکړو. د خبری مجله تر پای را سره واوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستیفن دی مستیرا په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وکتل. دا لومړی ځل و چې دغه ایټالیایي سویډني ډیپلوماټ له حامد کرزي سره تر ټاکل کېدو وروسته په کابل کې خبرې وکړې. په دې خبرو اترو کې د افغانستان د ملي شورا د انتخاباتو مسله وڅېړل شوه او حامد کرزي د ملګرو ملتو له نوي استازي سره ژمنه وکړه چې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون په برخه کې به له خپل مخکيني فرمانه تیر شي. د دې لیدنې کتنې په اړه له احمد شپر اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو نوي ځانګړي استازي د افغان ولسمشر د پریکړه ستایلې ده چې د انتخاباتو د څارونکو په برخه کې خپل فرمان لغوه کړی دی. تیره میاشت حامد کرزي د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون له 15 کسیز هیئت څخه درې بهرنیان لري کړل چې د لویدیځ او په افغانستان کې دننه د اپوزیسیون ډلې له سخت مخالفت سره مخامخ شو. د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د شکایتونو د اوریدو په کمیسیون کې د ملګرو ملتو له لوري درې بهرني ټاکل شوي وو چې بیا یې د ترغلیو تور پورې کړ او د حامد کرزي له دریو برخو رایو یې یوه باطله اعلان کړه. تیره میاشت چې کله د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو له کمیسیونه بهرني لري شول نو ډیرو داسې باور وکړ چې په راتلونکي سپتمبر کې به د ملي شورا انتخابات شفاف او آزاد تر سره نشي. خو حامد کرزي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو له نوي استازي ستیفن دی مستورا سره د سیشن بی په ورځ په خپلې لومړۍ کتنې کې وویل ملګري ملتونه کولای شي چې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون دوه بهرني غړي وټاکي. په کابل کې له حامد کرزي سره د خبرو په اړه دی مستورا وویل ما له شاغلي کرزي سره ډېرې ګټورې خبرې وکړې. د ماته وویل چې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون دوه غړي به بهرنیان وي او ملګري ملتونه کولای شي چې دغه کسان وټاکي. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند وحید عمر وویل دواړو ولسمشر کرزي او ځانګړي استازي دی مستورا د ملي شورا پر انتخاباتو خبرې وکړې چې څرنګه سم ترسره کېدای شي. د ولسمشرۍ په تیرو انتخاباتو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی کای آی ډی و چې د هغه مرستیال پیټر ګالبریت خپل مشر تورن کړ چې په انتخاباتو کې شوې درغلۍ پټوي او دې کار د ولسمشر کرزي بیا ټاکل کېدو ته لاره هواره کړه. کای آی ډی دغه تورونه رد کړي وو او ګالبریت برطرف شو.
ازادي راډیو د وری په لومړۍ نیټه د 1388 کال غوره شخصیت اعلانوي. هغه افغان به د ازادۍ راډیو د کال شخصیت اعلان شي چې د سولې، ملي یووالي، د ډیموکراسۍ د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په لاره کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوي کال په لومړۍ ورځ ازادۍ راډیو واوري.
د سهار 9 بجې او 6 دقیقې دی زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د کارونو د انسجام په هدف د امریکا او د امریکا د متحدانو ځواکونه د یوې قومندانۍ اعلان درځي چې مشري به یې جنرال سټینلی مکریسل کوي. البته یو شمیر امریکایي کومندو ځواکونه مستثنا ګڼل شوي دي. دا پریکړه په داسې وخت کې کیږي چې په سیمه کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مسؤول جنرال ډیوید پیټرویس ویلي دي چې روان کال به په افغانستان کې یو سخت کال وي. اسوسییټډ پریس اژانس په دې اړه رپورټ لري چې احمد شیبر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ګریګ سمیت وایي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بیا تنظیم په نیت به هغه 60 زره امریکایي عسکر چې د افغانستان په ختیځ کې بېله قومندانۍ لري د جنرال مکریسټل تر قومندې لاندې راشي. د ناتو چارواکو د دې پریکړې ستاینه کړې ده. وایي هسې هم اکثر بهرني ځواکونه د جنرال مکریسټل تر قومندې لاندې دي او له دې نوې پریکړې سره به په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو فعالیت اسانه شي. د ناتو د چارواکو په وینا دغه تړون به له نوې پریکړې سره سره بیا هم د امریکا د کمانډو سرتیرو پر عملیاتو څارنه نه کوي. د ناتو د چارواکو په وینا د دغو عسکرو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرجوب لاوړي. خو د امریکایي ځواکونو ویاند وایي چې د کمانډو پوځیانو اکثریت مهم تر نوې قماندې لاندې وي. یوازې یوه وړه برخه به یې چې د مخالفانو د نیولو مسؤلیت لري په خپله خپل کار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ګریګ سمیت چې پوځي رتبه یې د ادمیرال مرستیال ده زیاتوي، موږ هر ورځ په طالبانو پسې یو، خو له دې هیڅ به دغه لټه د کلیو او خلکو په منځ کې ونه کړو، ځکه چې له دې سره شای ملکیان ووژل شي. د سمیت په وینا کې چېرته وسلوال غلې یو کور ته ننوځي، نو په نړۍ کې به هیڅ پولیس دغه کور په چاودیدونکو موادو وران نه کړي. ګریګ سمیت بیا وویل د قومندې انسجام نورو پوځیانو ته اړتیا نه لري، خو پرته له شکه چې د امریکا او ناتو ځواکونو د یوې قومندې لاندې وحدت ته اړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس تیره اونۍ افغانستان ته تر خپل سفر مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندې د تنظیم امر کړی و.
د متحده ایالاتو د مرکزی پوز قماندان جنرال ډیوید پیټرویس پر نووبل د افغانستان جګړه مخته تر دې چې اسانه شي لږه به سخته شي. پیټرویس د سنا د پوزي کمیټې ادارې ته وویل نوموړی تمه لري چې د امریکا چټک غبرګون ځواک به د طالبانو د لمنځه وړلو توان ولري. ښاغلی پیټرویس د عراق په باب وویل تمه لري چې متحده ایالات به وکولی شي له پلان سره سم د خپلو ځواکونو شمیر د روان کال د اګست میاشتې تر پایه له 90 زرو څخه 50 زرو ته راکم کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به راتلونکې اونۍ له جمهور رئیس هو ژینتاو، صدر اعظم وین ژیاباو او نورو مقاماتو سره د خبرو لپاره چین ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت وین کینګ ګنګ زیاته کړه ولسمشر کرزی به د مارچ له 23 تر 25 پورې له چین څخه کتنه وکړي. ګنګ وویل دواړه هیوادونه به د همکارۍ په ټولو خواوو او دو اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د چین ته په 2008 کال کې د اولمپیاد لوبو په مراسمو کې تر ګډون وروسته د ولسمشر حامد کرزی لومړی سفر دی. تاسو آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو په لیکو کې د بډو اخیستلو او اداري فساد مخنیوي لپاره به خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال منیر منګل چې د سه شنبه په ورځ د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته غوښتل شوی و د پولیسو په لیکو کې د فساد د شتون منلو ته غاړه کېښوده. په دې اړه نور تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په اوسنی پروګرام کې د هیواد د 9 ولایتونو ننګرهار، کاپیسا، کندوز، هلمند، نیمروز، لوګر، نورستان، خوست او بامیانو د ولایتي شوراګانو استازیو برخه اخیستې ده. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مرستیال برنا کریمی د پروګرام په حق له وویل
مسائل مختلف از جمله قوانین، برنامه های ملی،
بیلابیل مسائل لکه قوانین، ملی پروگرامونه او د سیمه ایزو ارګانونو پر پالیسی به له دوی سره خبرې وسی. د دوی نظریات، سیمه ایز ستونزې او غوښتنې به راټول او له دولتي مسؤلینو سره به شریک سی او یو جامع پلان به ورڅخه جوړ سی.
برنا کریمی وویل چې د سیمه ایزو ارګانونو په نوي پلان کې ولایتي شوراګانو ته له پخوا څخه زیات مسؤلیتونه او صلاحیتونه په پام کې نیول شوی دي. او دوی کولی شي چې د سیمه ایزو ارګانونو د نوې ستراتیژۍ په پام کې نیولو سره د دوی په سیمو کې د خلکو ستونزې له دولتي ارګانونو سره شریکې او د حل لارې ورته ومومي. خو د ولایتي شوراګانو استازي وایي چې اوس هم په سیمو کې اقتصادي، فرهنګي او د بیا رغونې چارې له دولتي ارګانونو او مؤسسو سره په بشپړه توګه هم آهنګي شوي نه دي. دوی هیله ښیي چې د دې پروګرام په نتیجه کې شته ستونزې له منځه ولاړې شي. په افغانستان کې ولایتي شوراګانې د خلکو او دولت ترمنځ اړیکې ټینګوي، خو ویل کېږي چې په تېرو څلورو کلونو کې خلک د دې شوراګانو له فعالیتونو څخه راضي نه دي.
تاسې د ازادي راډیو سارنۍ خبري مجله اورئ. د کورنیو چارو او وزارت دا تایید کړی ده چې د پولیسو په لیکو کې بډې اخیستل او رشوت شته او هڅه کوي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. بخښنه غواړم، اجمل تورمان په دې اړه نور حل راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي دا مني چې یو شمېر پولیس هم په فساد ککړ دي. چې دغو چارواکو په وینا دا خبره د افغانستان په ملي شورا کې د خلکو د استازو د خپګان لامل ګرځېدلې ده. د افغانستان پولیسي جرګه کې د خلکو استازي دا انتقاد کوي چې یو شمېر سرحدي پولیس په بډو اخیستلو او فساد ککړ دي. د دغو وکیلانو په وینا له همدې عمله ورځ تر بلې په هیواد کې د نامنیو کچه مخ په پراخېدو ده. د افغانستان پولیسي جرګه کې د هرات ولایت د خلکو استازي احمد وحید طاهری د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون په غونډه کې وویل چې په سرحدونو کې پولیس په اداري فساد ککړ دي، چې په کار ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د فساد د مخنیوي په برخه کې جدي او کوټلي ګامونه واخلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال منیر منګل چې د کورنی امنیت د کمیسیون غونډې ته را بلل شوی وویل چې په دې وروستیو کې یو شمېر هغه پولیس چې په فساد ککړ ول د خلکو په مرسته نیولي او څارنوالي ته یې سپارلي دي.
فساد په اوربانو کې شته، دا نه وایم چې په پولیس کې به فساد نه وي، پولیس کې فساد شته او همون د فساد منځه وړلو لپاره په پولیسو کې مشخص تشکیل لرو او کچېرې دغسې دقیق اطلاعات موږ ولرو طبعاً هغه پلټو او عاملین حتمن د قانون ته سپارمو. موږ د پولیسو ډېر جد پوری سره نیولي دي، اوس هم په بندیخانه کې دي او بیا هم موږ کار به په دې استقامت روان وي چې باید پولیس موږ فساد ټیټه سطحه راولو او له منځه یوسو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې پولیس د تیرو کلونو په پرتله پیاوړي شوي دي، چې د دغو لیکو د لا پیاوړي کولو په هدف دوی د نړیوالې ټولنې نورو مرستو ته سترګې په لاره دي.
ازادي راډیو د وری په لومړۍ نیټه د 1988 کال غوره شخصیت اعلانوي. هغه افغان به د ازادي راډیو د کال شخصیت اعلان شي چې د سولې، ملي یووالي، د دیموکراسۍ د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په لاره کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوي کال په لومړۍ ورځ ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو دا و بجې او 14 دقیقې دي. دا وزیرانو شورا په خپل وروستي غونډه کې د کار په قانون کې بدلون راوست چې لمخبي په افغانستان کې په اونۍ کې دوه ورځې یعنی جمعه او شنبه رخصتي وي. له قبل احمد زبیر جمن د دې موضوع په اړه رپورت اوري.
د افغانستان د ولسي جرګې منشي د کار په قانون کې د وزیرانو شورا ورستای تعدیل چې په اونۍ کې دوه ورځې رخصتي پکې راوستي د افغانستان په شان یو جګړه ځپلي هیواد ته په ګټه نه بولي. عبدالستار خواسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دای باور لري چې د کار په قانون کې دغه تعدیل به ولسي جرګه په قاطع اکثریت سره رد کړي. نوموړي د دغه قانون د تعدیل په اړه چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې ملي شورا ته د تصویب لپاره ولېږل شي وویل
په تاسف سره باید ووایم چې په داسې یو وران ویجاړ وطن کې چې افغانستان یې نوم دی هلته باید د ورځې 12 ساعته کار کیدلی، ولې متاسفانه چې د وزیرانو شورا په دې تصمیم رسیږي چې یوه ورځ نورم د کار په افغانستان کې کمه کړي. یعنی دا معنی چې په هفته کې باید 15 ورځې کار وي. زه په تاسف سره یادونه کوم چې دا د دې ملک د ترقۍ او د آبادۍ لپاره زه ډېر یو ناشونی ګام بولم او دا ښه ګام نه دی.
خواسی همداراز وویل چې د شنبې په ورځ عمومي رخصتي له یهودانو سره مشابهت راځي او په دې توګه د دې پرېکړې په اړه ښایي مذهبي ملاحظات هم موجود وي. اوس مهال د افغانستان په دولتي ادارو کې د جمعې په ورځ عمومي رخصتي وي او پنجشنبه نیمه ورځ کار کیږي، خو د نوي تعدیل له مخې به پنجشنبه ټوله ورځ کار وي او د شنبې په ورځ به رخصتي وي. که هم د یو شمیر کارپوهان په باور په اونۍ کې دوه ورځې رخصتي له اقتصادي پلوه زیان لري، خو افغان چارواکي بیا د دې برعکس وایي. د عدلیه وزارت د تقنینی چار رئیس سید یوسف حلیم وایي د شنبې په ورځ لکه څرنګه چې په ګاونډیو او لویدیځو هیوادونو کې رخصتي وه، نو په دې ورځ اقتصادي اړیکې هم ورسره پرې وې او په دې توګه دولت زیان لیده.
تصید ازادی رادیو لمرنه سارنه خبری مجله او ری مخته تردی چی بی هم نو ریپورتونه در تولنده کرو دا مهمو خبرونو سرتگی. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي استیفن دی مستورا له ولسمشر حامد کرزي سره د کتنې په محل د افغانستان د ملي شورا د انتخاباتو موضوع وڅېړله. په افغانستان کې د تلفي ځواکونو د کارونو د انسجام په هدف د امریکا او د امریکا د متحدانو ځواکونه د یوې قمندانۍ لاندې راځي چې مشربه جنرال سټینلی مکریستل کوي. د امریکا د مرکزی پاوز قمندان وایي هیله مند چې د امریکا چټک غبرګون ځواک به د طالبانو د منځه وړلو توان ولري. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د اداري فساد موضوع تایید کړه. د وزیرانو شورا په افغانستان کې د کار په قانون کې د بدلیدو موضوع وڅېړله چې له مخې به یې جمعه او شنبه رخصتي وي. د منځني ختیځ لپاره د متحده ایالاتو لوړ رتبه پوځي قمندان وایي ایران هڅه کوي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو دا کوششونه لږ څه ځنډني شوي دي. او د امریکا لوی څارنوال کانګرس ته وویل اسامه بن لادن به هیڅکله په متحده ایالاتو کې محاکمه نشي ځکه نوموړی به ژوندی ونه نیول شي. د ازادي راډیو ده. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د متوازن زراعت د ودې لپاره ځینې پروګرامونه لري چې د تطبیق لپاره یې نږدې 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا شته. په دې اړه زموږ خبریاله زکیه غیاسی رپورټ اوروي.
په کابل کې پلاستکونه بڼوالان او د کرنې اړوند خیریه موسسو چارواکي د افغانستان د کرنې وزارت لخوا په جوړ شوي دوه ورځني ورکشاپ کې سره راټول شوي چې په هیواد کې به د متوازن بڼوالۍ د ودې په اړه بحث وکړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال غلام مصطفی جواد خبریالانو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې بڼوالۍ پراختیا موندلې، په ځانګړې توګه د هغو میوو ونې چې د ډیرو کلونو لپاره حاصل ورکولی شي. ښاغلي جواد همداراز وویل دوی په هیواد کې د متوازن زراعت لپاره د طبیعي زیرمو د تنظیم، د حاصلاتو د جګوالي عوامل، په کور دننه او بهر کې د تازه میوو لپاره د مارکیټ د موندلو په لټه کې دي. جواد وایي
که دا برنامه تطبیق شي انشاءالله د راتلونکي 15 کلو لپاره زموږ اراده دا ده چې په دې کې باید تقریبا که پیدا کړل شو او زمینه ډیره ده پیدا کیږي که موږ وکولی شو چې تطبیق یې کړو نو 15 میلیارده ډالر زموږ تخمین ده چې باید په دې پروژو په تطبیق کې دا کار کړو. که د دې په تطبیق کې موږ کامیابیږو انشاءالله که طبیعي عوامل موږ جوبل نه کړي نو افغانستان به انشاءالله په خپل کور بسیایي.
په دغه ورکشاپ کې یو بڼوال ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د خپلو تازه میوو د ساتلو او بهر ته د انتقالولو اسانتیاوې نه لري. د کرنې وزارت مرستیال د بڼوالانو پر وړاندې د تازه میوو د پروسس، د میوو د ذخیره ځایونو او د مارکیټ ستونزې مني، خو وایي چې دوی هڅه کوي په نږدې راتلونکي کې د بزګرانو او بڼوالانو پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې کړي.
د نیمروز د چارواکو په وینا په دې ولایت کې شاوخوا 1 میلیارد ډالر د بیا رغونې په کارونو لګیدلی دي او د روان کال دولتي عواید تر 50 میلیون ډالرو اوښتي دي، خو دا چې خلک څومره د خبرې تاییدوي او څومره د هغوی په ژوند کې بدلون راغلی په دې اړه شرف الدین ستانګزی رپورټ لري.
د افغانستان لویدیځ نیمروز ولایت د ایران او پاکستان سره مشترک سرحد پښتون سره اوس د افغانستان د بیلابیلو قبیلو د خلکو په مشتیدنه یو ملي او سوداګریز مرکز بڼه ځانته غوره کړې ده. دغه ولایت د 3000 کیلومتر مربع ځمکې پښتون سره ټولو ولسوالیو کې د ملي پیوستون شوراوې فعال او نږدې ټول عمومي سړکونه ډامبر دي. د کرنې او بخور په برخه کې هم کاروانګر دي دولت او نړیواله ټولنې خدمتونو څخه یو شمېر سره چې آزادې راډیو خبرې وکړې راضي و. د نیمروز والی ډاکټر غلام دستګیر آزاد وایي 3 میلیارد امریکایي ډالر زیاتې پیسې په دغه ولایت کې د نړیواله ټولنې په مرسته د بیا رغونې په لړ کې مصرف شوي دي.
وقتی که ویلی کار سوی ده وست تقریبا پنزل از زره اکتار انزا که چی تر اوبولان درازی سومره ده خانان دلتا به استخدام سوی یا ده کلینیک پا ارتباط روزانه کم تر کما بالا ده 2000 کسان ده ولسوالی و تر مرکز رازی خدمات سوی درمانی استفاده که یا ده معرف بالا ده 8000 شاگردان چی رازی هلتا درس و سبقی ونی چی امنیت ده اکثر کارگران ده نور ولایت رازی دلتا استفاده که مش غارز این 5000 کارگران دلتا به استخدام کد
د نیمروز ولی د زرنج دلارام او ښاري سړکونو د ډمبر کولو پروژې لنګري کانال رغونه او د برېښنا شبکې پلي کول تر ټولو لویې پروژې وبللې چې سیمه کې میشت نږدې ټول خلک یې ګټو څخه برخمن دي.
یو ځل بیا د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د دیاله سو اتاتیم کال غوړ شخصیت به څوک وي دوري په لمړی نیټه لا ازادي رادیو څخه منتظر وسی
سات د سهار و بجی او یوشت دقیقې دی زمون غګله ازادي رادیو اوري اوسم په مکرې څو سیمېزو او بهرنیو خبرونو ته د منځنی ختیځ لپاره د متحد ایالاتو لوړتبه پوځي قومندان وایي ایران هڅه کوي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي خو دا کوششونه لږ څه ځنډنی شوي دي او روان کال به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. جنرال ډیوید پیتروس د امریکا د مشرانو جرګې کمیټې ته وویل په دې دقیق اټکل د دغه دقیق اټکل له مخې د ایران له اټومي ظرفیت داسې څرګندېږي چې ایران له خمرغه له دې لږ څه شاته دی چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر کانګرس ته وویل اوسامه بن لادن به هیڅکله په متحد ایالاتو کې محاکمه نشي ځکه نوموړی به ژوندی ونه نیول شي. هولډر زیاته کړه د القاعده شبکې د مشر د نیولو امکانات ډیر کم دي او اټکل کېږي چې هغه به د متحد ایالاتو د ځواکونو لخوا ووژل شي او یا مخته تر دې چې ونیول شي خپل ملاتړی به یې ووژني. د امریکا لوی څارنوال هولډر د سپینې ماڼۍ د هغه کمیټې په وړاندې خبرې کولې چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د طرح خالد شیخ محمد محکمه یې ځنډولې ده. د متحد ایالاتو په شیکاګو ښار کې یو کس موافقه کړې چې د ده په وړاندې د امریکا پر ضد لګول شوي تورونه ومني. دغه تورونه عبارت دي په 2008 کال کې په ممبئی کې د تروریستي حملې څارنه چې لږ تر لږه په دې حمله کې 1.5 کسان ووژل شول او پر ډنمارکي خبریال د حملې قصد و چې د اسلام د پیغمبر کارتون رسم کړی و. د اوکراین په پارلمان کې نوی حکومتي ائتلاف ویلي داسې قانون به تصویب کړي چې د ناټو په ګډون اوکراین له هر پوځي تړون سره له یو ځای کېدو وګرځوي. له دې قانون سره به د ولسمشر ویکتور یانوکوویچ هغه ژمنه پر ځای شي چې تر انتخاباتو مخکې کړې وه چې اوکراین به د ناټو له غړیتوبه راوګرځوي. د اوکراین پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ بیا هڅه کولې چې اوکراین د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي. او په عراق کې د مارچ د 8 نیټې د پارلماني انتخاباتو د نویو ترلاسه شویو نتیجو له مخې د پخواني صدراعظم اياد علوي ډله د صدراعظم نوري المالکي تر ډلې وړاندې ده. نویو ابتدایي نتیجو د تیرې اونۍ نتیجې بدلې کړې دي چې پکې د مالکي د ګوند رای ډېرې ښکارې دي. علوي غیر مذهبي شیعه ده چې د عراقیته چې د عراقیه په نوم ګوندې د فرقه یي تشدد پر ضد هڅې کوي. دغه ګوند اوس په 500 ولایتونو کې وړاندې دی. د علوي ګوند د سنی اقلیت ملاتړ هم ترلاسه کړی دی. په شیعه میشتو ولایتونو کې د مالکي ډله بیا په 2 ولایتونو کې مخکې ده خو د سنیانو په سیمه کې سخته ماته خوړلې ده. رسمي نتیجې به ښایي په څو راتلونکو اونیو کې څرګندې شي. اوس به هم احمد شیبر څخه د چین د حقوق اندېښنو په اړه یو رپورټ واوري چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یې لري.
د چین اندېښنې د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې زیاتې شوې دي خو په دې اړه د چین د بهرنیو چارو د وزیر شک پر خپل ځای دی چې تهران بندیزونه له خپل عزمه نشي ګرځولی. د چین د بهرنیو چارو وزیر یانګ جی چی د بریتانیا له بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند سره په پکنګ کې د ایران په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې د ایران اټومي مسله په نړیواله سطحه یو ډیره مطرح مسله ده او چین اوسنی حالت ته ډیره اندېښنه لري. چین بیا له دې سره مخالفت کوي چې د ایران د تیلو پر صادراتو بندیز ولګول شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي مخکې هم ما ویلي وو چې بندیزونه د ایران د اټومي لانجې اساسي حل لاره نه ده، دا ستونزه باید په سوله هواره شي. د ایران د تیلو وزیر مسعود میر کاظمی د چین د پریکړې هرکلی وکړ. د په تهران کې خبریالانو ته وویل
تبریک میگیم به رهبران چین که خوب عمل میکنن.
د چین مشرانو ته مبارکي ورکوم چې خې پریکړې کوي. دوی تر اوسه د نورو هیوادونو تر اغېز لاندې نه دی راغلي او خپل ملي ګټو ته یې پام دی.
تیر میلادي کال ایران دریم هیوادو چې چین ته ډیر خام تیل صادرول. د چین له بهرنیو چارو وزیر سره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند په خبري غونډې کې وویل د ایران اټومي پروګرام زموږ ټولو لپاره یو آزموینه ده او چین هم په دې برخه کې خپلې اندېښنې بیان کړې دي.
The six countries that are leading the work to defend the non-proliferation.
چین او برتانیا د نړۍ له غوښپګو مخکخو هیوادونو څخه دي چې د اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون دفاع کوي. د غټول هیوادونو موافق دي چې ایران باید اټومي وسلې ونه لري. موږ ټول همدارز موافق یو چې لیوی خپل ایران سره په دې اړه خبرې وکړو او بل لورته پر دغه هیواد فشار راولو.
ایران بیا بیا ویلی دی چې اټومي پروګرام یې د سولې سو مقصدونو لپاره دی. خو لوی دي شک کوي چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه کوي.
خبری مجله اوري
د سهار وو بجو وو بشت دقیقې د تاسید ازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوسم سلطان محمد سرور نړیوالو رسپانو ته کتنه لري.
کریسچن ساينس مونیټور رسپانه خپل روسي غنی کې دا پوښتنه مطرح کوي چې آیا ځینې طالبان د خپل مشر له اوامرو سرغړوي. ورسپانه د طالبانو هغې اعلامیې ته اشاره کوي چې څو ورځ مخکې خپره شوه او پکې راغلي وو چې هر اسیر چې د طالبانو ګوتو ته ورشي که هغه بهرنی وي یا داخلي باید ونه وژل شي او د پیسو په مقابل کې تبادله هم نشي، بلکې یوازې کېدای شي د طالب بندیانو په مقابل کې تبادله شي. خبرسپانه لیکي چې د نبی الله په نامه د افغانستان د پولیسو یو افسر او د جنید هجران په نامه د امریکایي ځواکونو یو ترجمان چې لس اونۍ له طالبانو سره اسیران وو د دوی لخوا په زابل کې ووژل شول. ورسپانه لیکي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په اعلامیه کې راغلی و چې اسیر باید د طالبانو سیمه ییز قومندان ته وسپارل شي او یوازینی کس چې د مرګ حکم کولای شي په خپله ملا عمر دی. خو کریسچن ساينس مونیټور ورسپانه لیکي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو داسې ډلې شته چې دغه اوامر نه مني او خپل سری احکام جاری کوي. ورسپانه څو مثالونه راوړي او ورسته لیکي چې داسې ښکاري چې په عادي طالبانو کې د ملا عمر اطاعت نه لیدل کیږي او دوی په خپل سر چلیږي. واشنگتن پوسټ ورسپانه هم خپلې روسي غړې کې د طالبانو د رژیم له نسکورې دوه اته کال وروسته په افغانستان کې د خزو د ستونزو په حق له یو مطلب خبر کړی دی. ورسپانه دغه مطلب په یوې برخه کې وایي سره له دې چې د افغانستان خزي اوس د چادري او بورکو له قیوداتو خلاص شوې دي، خو ځینې اوس هم وایي چې په هیواد کې د دیموکراسي لور ته د زیارونو ترڅنګ بیا هم د دوی اواز نه اوریدل کیږي. ورسپانه لیکي حقوق قیوداتو او زور زیاتی چې طالبانو له خزو سره کاوه نړیواله ټولنه سره متفق کړه چې د خزو د ژغورنې لپاره یو بل تلاس ورکړي. خو اوس د افغانستان خزي ځکه بیا اندېښمنې دي چې صحنې ته د طالبانو د بیا راتګ خبرې کیږي. د دوی ځانګړې اندېښنه دا ده چې نارینه مشران چې د بندو دروازو تر شا یې له طالبانو سره د خبرو لار نیولې کېدای شي د ښځو برخلیک هیر کړي او یو ځل بیا په ټولنې کې د ښځو ونډه محدود شي. ورسپانه زیاتوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د دې لپاره چې د طالبانو یو بیل تصویر وړاندې کړي په تیرې نومبر میاشت کې په یوې اعلامیې کې وویل چې طالبان د ښځو د حقوقو مخالف نه دي او څوک له تعلیم هم نه منع کوي. ورسپانه لیکي چې د طالبانو په دوران کې د دوی مقرراتو لیوي سیمې تر بلې پورې توپیر درلوده او اوس هم څوک د دې ضمانت نشي کولای چې کچېرې طالبان په واقع شریک کړی شي نو دوی خپل پخواني افکار پرېږدي. ورسپانه لیکي چې له دې عمله باید له طالبانو سره د سولې په هر زیار کې د ښځو برخلیک هیر نشي او ښځې چې د نفوسو نیمایي برخه جوړوي باید د طالبانو سره د سولې د پروګرامونو قرباني نشي. ورسپانه لیکي چې په ټولنې کې د ښځو حقوق باید له طالبانو سره د هر ډول خبرو یو اساسي موضوع وي.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې د سهار لو بجو پیل او د ماښام تر بجو دوام کوي. د ورو ترنو د سنو د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجله مو واوریده. او د دوهمې خبری مجلې د اورولو لپاره زما همکار ملیحه احراری په سټډیو کې ده. ورته ستړي مشه ورکوم او د سټډیو مایکروفون ورته سپارم. مهرباني وکړئ ملیحه جان.
تشکر سالیه جان. شما مونده نباشین و سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 دقیقه است. نخست توجه شنوندگان گرامی را به سرخط خبرها و گزارش ها جلب می کنم. نماینده نو سازمان ملل متحد در افغانستان استفن دی مسرا دیروز در کابل با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. به اساس سازماندهی دوباره قوای ائتلاف در افغانستان، فعالیت قوای امریکا و متحدان آن تحت قماندانی واحد زیر کنترل جنرال استنلی مک‌کریستال قرار می‌گیرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هفته آینده به چین سفر می‌کند. قماندان مرکزی نیروهای ناتو میگوید جنگ در افغانستان رو به شدت است و قبل از آن که آسان شود دشوارتر خواهد شد. نتایج تازه انتخابات پارلمانی 7 مارچ در عراق نشان می‌دهد که عیاد علوی صدر اعظم سابق عراق نسبت به نوری المالکی پیش قدم است. مرد از شیکاگوی ایالات متحده ای امریکا ظاهراً موافقه کرده است که در رابطه به اتهامات عنوان شده است و ایالات متحده ای امریکا جرمش را بپذیرد. و ائتلاف جدید حاکم در پارلمان اوکراین میگوید قانونی را تصویب میکند که از پیوستن این کشور به هر گونه ائتلاف نظامی به شمول ناتو جلوگیری خواهد کرد. با سابع رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم میشنوید. با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:32 دقیقه است. نماینده نو سازمان ملل متحد در افغانستان استفن دی مسترا دیروز در کابل با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. بعد از تعیین شدن به حیث نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، این اولین بار بود که دی مسترا دیپلمات سابقه دار ایتالیایی سویدنی در کابل با رئیس جمهور کرزی دیدن کرد. در این ملاقات موضوع انتخابات پارلمانی افغانستان مورد بحث قرار گرفت و رئیس جمهور کرزی با وی وعده داد که تصمیم قبلی خود را در مورد کمیسیون سم شکایات انتخابات تغییر خواهد داد. جزئیات بیشتر از سید سمی عباس.
نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان از این تصمیم رئیس جمهور کرزی که فرمان خود را در مورد ناظرین خارجی انتخابات در افغانستان لغو کرد ستایش نمود. ماه گذشته رئیس جمهور کرزی 3 تن خارجیان را از هیئت کمیسیون سم شکایات انتخابات افغانستان خارج نمود که این عمل اعتراضات شدید را در خارج از افغانستان و در بین گروه‌های اپوزیسیون در داخل این کشور دامن زد. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چند ماه قبل 3 خارجی از سوی سازمان ملل متحد در کمیسیون سم شکایات انتخابات داخل شده بودند که اتهامات دسترازی در رأی‌ها را شروع کرده و یک بر 3 بخش از رأی‌های رئیس جمهور کرزی را باطل اعلان کردند. بعد از اعلان رئیس جمهور کرزی که این 3 خارجی را از کمیسیون سم شکایات انتخابات دور کرد، بسیار مردم نگرانی داشتند که انتخابات پارلمانی افغانستان که در ماه سپتامبر برگزار می‌شود، شفاف و عادلانه نخواهد بود. اما حامد کرزی روز سه‌شنبه در ملاقات با نماینده نو سازمان ملل متحد دی مسترا در کابل گفت سازمان ملل متحد میتواند 2 عضو هیئت کمیسیون سم شکایات انتخابات را تعیین کند. دی مسترا بعد از ملاقات با رئیس جمهور کرزی در کابل اظهار داشت که صحبت‌هایش با آقای کرزی مثمر بود و رئیس جمهور کرزی به او وعده داد که 2 عضو کمیسیون سم شکایات انتخابات میتوانند خارجیان باشند که سازمان ملل متحد آنها را تعیین خواهد کرد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان وحید عمر گفت رئیس جمهور کرزی و نماینده نو خاص سازمان ملل متحد در مورد انتخابات پارلمانی افغانستان تبادل نظر کرده و در این باره صحبت کردند که چگونه می توانند این انتخابات را حتی امکان به خوبی پیش برند. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال گذشته عیسوی، نماینده خاص سازمان ملل متحد در این کشور کای آیدی بود و معاونش پیتر گالبرت او را متهم ساخت که تقلب کاری در انتخابات را پنهان می کند. به گفته گالبرت در آن وقت این عمل زمینه را به انتخاب دوباره رئیس جمهور کرزی هموار ساخت. آقای کای آیدی این اتهامات را رد کرده و در نتیجه این ماجرا آقای گالبرت از وظیفه برکنار شد.
شخصیت سال رادیو آزادی یک بار دیگر. چه کسی شخصیت برگزیده سال 1388 خواهد بود؟ به تاریخ اول حمل از رادیو آزادی. منتظر باشید.
با اساس سازماندهی دوباره قوای ائتلاف در افغانستان، فعالیت قوای امریکا و متحدان آن تحت یک قماندانی واحد زیر کنترل جنرال استنلی مک‌کریستال قرار می‌گیرد. این اقدام که در نتیجه آن صلاحیت جنرال مک‌کریستال در افغانستان بیشتر گسترش پیدا می‌کند، در حالی در نظر گرفته شده است که فرمانده قوای مرکزی امریکا جنرال دیوید پتریوس گفته بود سال 2010 یک سال دشوار جنگ در افغانستان خواهد بود. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش دارد که سید سمی باس می شنوید.
سخنگوی عالی رتبه قوای امریکا در افغانستان معاون ادمیرال گریگ سمیت اظهار می دارد که به اساس سازماندهی مجدد قوای خارجی در افغانستان، اکثریت 20,000 سرباز امریکایی که در شرق افغانستان فعالیت دارند و جزء فرماندهی جداگانه می باشند تحت فرمان جنرال مک‌کریستال قرار خواهند گرفت. مقامات ناتو می گویند اکثریت قوای خارجی در افغانستان بیان هم تحت فرمان جنرال مک‌کریستال قرار دارند و این اقدام نو شکل فعالیت قوای امریکا و ناتو را در افغانستان ساده تر می سازد. به گفته آنها هدف از این اقدام نظارت بر عملیات قوای کماندوی امریکا نیست که در عملیات آنها تلفات ملکی رخ می دهد. به هر حال جنرال مک‌کریستال سعی دارد که حتی امکان در برخوردها در افغانستان از تلفات ملکی جلوگیری شود، زیرا این عمل سبب خشم مردم می شود و صفوف طالبان را قوی تر می سازد. سمیت گفت ما هر روز به دنبال طالبان هستیم، اما این فعالیت های ما دیگر در داخل قریه ها و در بین مردم صورت نمی گیرد، زیرا این عمل می تواند سبب تلفات ملکی شود. به گفته او اگر دزدان مسلح به یک خانه مسکونی داخل شوند، هیچ پلیس در جهان برای انفجار و از بین بردن این خانه اقدام نخواهد کرد. گریگ سمیت افزود سازماندهی مجدد ضرورت به افزایش بیشتر تعداد عساکر ندارد و صرف دادن مسئولیت از یک فرماندهی به فرماندهی دیگر می باشد و قوای امریکا و ناتو در افغانستان بدون شک به وحدت در قماندانی نیاز دارند. وزیر دفاع امریکا رابرت گیتس قبل از سفر به افغانستان در هفته گذشته برنامه سازماندهی مجدد قوای امریکا در افغانستان را دستور داده بود. با گفته معاون ادمیرال گریگ سمیت، با تکمیل برنامه سازماندهی مجدد تمام قوای کماندوی امریکا در افغانستان تحت فرمان جنرال مک‌کریستال قرار خواهد گرفت، به جز از یک گروه کوچک که مسئول عملیات توقیف مخالفین می باشد. به گفته مقامات امریکایی اگر واحدهای مختلف در افغانستان عمل کنند و از مراکز مختلف دستور بگیرند، این عمل یک نوع پراگندگی را در فرماندهی قوا در افغانستان ایجاد می کند. از این رو تصمیم گرفته شده است که تمام قوای دخیل در جنگ علیه طالبان و القاعده در افغانستان از یک مرجع دستور بگیرند.
از سازماندهی تازه ائتلاف در افغانستان تحت فرماندهی کامل ائتلاف و ناتو تحت کنترل استنلی مک‌کریستال شنیدید. این در حالی است که دیوید پتریوس قماندان مرکزی نیروهای ناتو دیروز گفت جنگ در افغانستان رو به شدت است و قبل از آن که آسان شود کمی دشوارتر خواهد شد. پتریوس در کمیته نظامی سنا گفت او فکر میکند نیروهای آمریکایی توان مقابله با طالبان را دارند. پتریوس در رابطه با عراق گفت فکر میکند ایالات متحده آمریکا بتواند مطابق به برنامه خود نیروهای خود را از ماه آگوست امسال از 97,000 به 50,000 کاهش دهد. هفت و 38 دقیقه ادامه خبرها و گزارش‌ها از رادیو آزادی. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان قرار است هفته آینده برای سفر دو روزه از 23 تا 25 مارچ به چین برود و با همتای چینی خود و دیگر مقامات چین در رابطه با مسائل دو جانبه میان افغانستان و چین و همکاری میان هر دو کشور صحبت کند. این نخستین سفر حامد کرزی به چین بعد از المپیای 2008 به این کشور میباشد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و ادامه گزارش را توجه کنید. در حالی که وزارت دفاع افغانستان و نیروهای آمریکایی از آمادگی های لازم برای آغاز عملیات گسترده نظامی در قندهار خبر میدهند، کمیسیونی که مسئولیت برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح را به دوش دارد میگوید در آستانه راه اندازی این جرگه در مورد جنگ نباید صحبت کرد. این مطلب را دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان و رئیس کمیسیون برگزاری جرگه ملی مشورتی صلح دیروز در جلسه عمومی مشران و جرگه بیان کرد. سید فتح محمد بها گزارش می دهد.
دکتر فاروق وردک رئیس کمیسیون برگزار کننده جرگه ملی مشورتی صلح اظهار امیدواری می کند که تار اندازی این جرگه از درگیری و جنگ در افغانستان باید به طور جدی اجتناب گردد. آقای وردک بروز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشران و جرگه ضمن بیان این مطلب گفت که نیاز است تا به منظور آوردن ثبات در کشور تلاش های همه جلبه برای آوردن صلح صورت گیرد.
اگر جنگ که پا مارجه که پلان شوه و
وی میگوید راه‌اندازی عملیات نظامی در مارجا قبل از آمادگی های ما برای راه‌اندازی جرگه صلح پلان شده بود، اما حالا که ما پلان راه‌اندازی جرگه صلح را در نظر داریم، خارجی ها در هر منطقه‌ای که پلان جنگ را دارند باید از رئیس جمهور افغانستان اجازه گیرند و ان شاء الله رئیس جمهور حتما با در نظر داشت راه‌اندازی جرگه صلح اجازه راه‌اندازی عملیات نظامی را خواهد داد. پیشنهاد خود من هم این است که باید تا راه‌اندازی این جرگه یک شانس برای صلح بدهیم و جنگ نباید شروع شود.
بل جنگ با شیرونش.
این اظهارات آقای وردک در حال مطرح می‌گردد که وزارت دفاع افغانستان، نیروهای آمریکایی و مقامات محلی در ولایت قندهار این مسئله را تایید کردند که به ادامه عملیات نظامی در منطقه مارجع ولایت هلمند، به زودی عملیات گسترده نظامی در ولایت قندهار نیز را اندازی می‌گردد. این در حالی است که سازمان نظارت و گزارش‌دهی حقوق بشر افغانستان، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای کمک کننده خواستار تهیه برنامه‌های کمک رسانی در جریان این عملیات در ولایت قندهار گردیدند. نیلا مبارز، یکی از سخنگوی سازمان ملل در افغانستان، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که آنها در نظر دارند تا در آستانه عملیات نظامی در ولایت قندهار یک مقدار کمک های انسانی را به مردم این ولایت ارسال نمایند. کارشناسان مسائل نظامی در افغانستان به این باور هستند که گسترش دامنه عملیات نظامی بر ضد مخالفان مصالح دولت نتایج جرگه ملی مشورتی صلح را زیر سوال خواهد برد و راه‌اندازی این جرگه نخواهد توانست تا به مشکلات کنونی در این کشور پایان دهد. قرار است جرگه ملی مشورتی صلح با تاریخ 12 سور سال آینده شمسی در کابل راه‌اندازی گردد.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند تلاش‌ها جریان دارد تا به زودی مسئولیت زندان بگرام به نیروهای این وزارت سپرده شود. معاون قل اردوی 435 و مسئول رهایی و نظارت از زندانیان افغان در زندان بگرام دیروز در کابل به خبرنگاران گفت با تکمیل کار ساختمان زندان پروان، زندانیان بگرام به این مبعث انتقال داده خواهند شد. در عین حال مقامات ایساف گفتند تلاش می‌کنند تا هر چه زودتر زندانیان زندان بگرام را به حکومت افغانستان تسلیم کنند. فیض الله قرداش گزارش می‌دهد.
جنرال محب الله، مسئول رهایی و نظارت از محبوسین افغان در زندان بگرام، بروز سه‌شنبه در کابل و خبرنگاران گفت این زندان در ولایت پروان مطابق به معیارهای بین‌المللی اعمار شده و تلاش صورت می‌گیرد تا یک سال دیگر زندانیان از بگرام به این زندان انتقال یابند.
زمانی که دو کندک در آنجا جابجا و توان حفاظت را به دست بگیرند، ممکن به یک سال و یا قبل از آن اختیار آن را به دست بگیریم و تا آن وقت زندان، پرسنل کندک و قرارگاه هم تکمیل خواهد شد و با یافتن توانایی آن را تسلیم می شویم.
جنرال محب الله که در عین حال معاون قول اردوی مشترک شماره 435 آیساف و اردوی ملی نیز هست، اظهار داشت در 4 ماه گذشته با تلاش آنها حدود 100 افغان که در ارتباط با تروریستان بازداشت شده بودند رها شدند. در عین حال جنرال ادمیرال رابرت هاروارد، قمندان مشترک قول اردوی 435 آیساف و نیروهای افغان گفت فعلا به شمول 35 تن از اتباع خارجی حدود 800 زندانی افغان که به اتهام ارتباط با طالبان بازداشت شده‌اند در زندان به سر می‌برند. جنرال هاروارد نیز تاکید کرد که آنها تلاش خواهند کرد تا یک سال دیگر این زندانیان به حکومت افغانستان تسلیم داده شوند.
هدف ما این است تا ماه جنوری سال 2011 میلادی مسئولیت محبوسین و زندان را به دولت افغانستان بسپاریم و ما به سوی انتقال زندانیان به سرعت روان هستیم.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند تفاهم تحویل دهی زندان بگرام به جانب افغانی 4 سال قبل میان نیروهای آمریکایی و افغان صورت گرفته بود، اما در عدم یک زندان مجهز این پروسه به تعویق افتاد.
هفت و 44 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. هیئت اداره ولسی جرگه با طرح تعدیل قانون کار که توسط وزارت عدلیه ایجاد شده مخالفت کرده است. در نشست دیروز شورای وزیران افغانستان، وزیر عدلیه طرح تعدیل ماده 41 قانون کار را مطرح کرد که به اساس آن روزهای جمعه و شنبه در افغانستان تعدیل عمومی در نظر گرفته شده و این تصمیم وزارت عدلیه مورد تایید شورای وزیران قرار گرفت. همچنان وزارت عدلیه موظف شد تا این قانون را برای تصویب به شورای ملی ارسال کند، اما هیئت اداری ولسی جرگه گفته است این طرح از سوی ولسی جرگه با اکثریت قاطع رد خواهد شد. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید تصمیم حکومت به خاطر ایجاد یک رشته تعدیلات در قانون کار به نفع مردم این کشور نیست. شورای وزیران افغانستان به تازگی تصمیم گرفته تا با ایجاد تعدیل در ماده 41 قانون کار از این پس روزهای جمعه و شنبه را تعطیل عمومی اعلام کند. اما عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان با این تصمیم حکومت موافق نیستند.
از لحاظ اقتصادی هم به کشور ما مفید نیست و از لحاظ دینی هم یک مشکل شرعی داره، به خاطر که روز شنبه روز تعطیل و رخصتی و عبادت یهود است. و از لحاظ اقتصادی برتون ذکر کردیم که یک کشور ویران و برباد ایجاب تعطیلات، تفریحات و خوشگذرانی ها را نمی کنه. بنان باید ما 12 ساعت کار میکردیم و باز هم اگر حکومت افغانستان با فشاری داره که باید یک روز در هفته رخصتی ایجاد شوه، قبول بود که روز پنجشنبه چون نیم روز هست واقعا دستاوردش کم است، خوب بود که روز پنجشنبه رخصت می شد.
آقای خواصی همچنان با اطمینان گفت که طرح تعدیل در قانون کار از سوی ولسی جرگه با اکثریت قاطع رد خواهد شد. وزیر عدلیه افغانستان بر روز دوشنبه طرح تعدیل ماده 41 قانون کار را در جلسه اعضای کابینه پیشکش کرد. این طرح مورد تایید شورای وزیران قرار گرفت و تصمیم بر این شد تا به زودی جهت تصویب به شورای ملی ارسال گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. مقامات وزارت داخله افغانستان می گویند برای جلوگیری از فساد اداری و رشوه ستانی در صفوف پلیس نیروهای امنیتی برنامه های تازه‌ای را روی دست دارند. منیر منگل معین امنیتی وزارت داخله افغانستان دیروز در کمیسیون امنیت ملی ولسی جرگه گفت فساد در نهادهای پلیس وجود دارد، اما تعهد کرد برای از بین بردن فساد در میان نیروهای پلیس تلاش های خود را بیشتر می سازد و کمیسیون مشخصی را ایجاد کرده اند. فرشته ندا گزارش می دهد.
شماره از نمایندگان مردم در ولسی جرگه می گویند که پلیس سرحدی کشور آغشته به فساد و رشوه هستند و گفته این وکلا به همین دلیل حملات انتحاری و ناامنی ها در کشور روز به روز در حال افزایش است. احمد ولی طاهری نماینده مردم هرات به روز سه شنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی ولسی جرگه گفت در سرحدات کشور فساد اداری میان پلیس به شدت جریان داشته و باید وزارت داخله کشور جلو آن را بگیرد. آقای طاهری اضافه نمود:
مسئله فساد اداری در مردم پیش فریاد میکنه. ما در تمام مرز، چون ولایت هرات یک ولایت فراخ میه مرز با چاه است، تمام ولایت جمع میشه به ولایت فساد اداری باعث از این میشه که با پلیس همکاری کنه، با توریستا یا مخالفین کنه و انجام کنه که تو تا معاملات کنه. سرحدی فاسده هر کدام از کماندار پسته گرفته تا کماندار نوایی دار میشه فاسده که همکاری میکنه با مخالفین، کسی که قاچاق مواد مخدر رو کنه 100% با مخالفین.
مقامات وزارت داخله کشور میگویند به خاطر شناسایی بیشتر افراد آغشته به فساد و قاچاق مواد مخدر یک کمیسیون مشخص را ایجاد نمودند تا آنها را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند. منیر منگل معین امنیتی وزارت داخله کشور که در جلسه کمیسیون امنیت ملی ولسی جرگه فراخوانده شده بود گفت که در جریان ماه‌های اخیر تعداد زیادی از افسران پلیس که دست به فساد اداری و رشوه زده بودند به همکاری مردم دستگیر و به سارنولی معرفی شدند. آقای منگل گفت
فساد در ارگانهای دولتی وجود دارد و در میان پلیس نیز فساد وجود دارد. ما برای از بین بردن فساد از میان پلیس کمیسیون مشخص را ایجاد نموده ایم و به همکاری مردم تعداد از افسران پلیس دستگیر و فعلا در زندان به سر می برند و تلاش جریان دارد به خاطر از بین بردن فساد.
بانک از تلاش ها به هدف جلوگیری از فساد اداری در کشور سخن زده می شود، اما باشندگان کابل و سایر شهرهای افغانستان با اشاره به رویدادهای حملات تروریستی به خصوص در شهر کابل می گویند که اگر فساد اداری از میان نیروهای پلیس برداشته شود جلو همچو حملات گرفته خواهد شد.
در حالی که وزارت دفاع افغانستان و نیروهای آمریکایی از آمادگی های لازم برای آغاز عملیات گسترده نظامی در ولایت قندهار خبر می دهند، کمیسیونی که مسئولیت برگزاری جرگه ملی مشورتی سال را به دوش دارد می گوید در آستانه راه اندازی این جرگه در مورد جنگ نباید صحبت کرد. سید فتح محمد از کابل گزارش می دهد.
دکتر فاروق وردک رئیس کمیسیون برگزار کننده جرگه ملی مشورتی صلح اظهار امیدواری میکند که تار اندازی این جرگه از درگیری و جنگ در افغانستان باید به طور جدی اجتناب گردد. آقای وردک بروز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشان و جرگه ضمن بیان این مطلب گفت که نیاز است تا به منظور آوردن ثبات در کشور تلاش های همه جلبه برای آوردن صلح صورت گیرد.
اگر جنگ چه په مارجه که پلان شوه و
وی میگوید راه‌اندازی عملیات نظامی در مارجه قبل از آمادگی های ما برای راه‌اندازی جرگه صلح پلان شده بود، اما حالا که ما پلان راه‌اندازی جرگه صلح را در نظر داریم، خارجی ها در هر منطقه‌ای که پلان جنگ را دارند باید از رئیس جمهور افغانستان اجازه گیرند و ان شاء الله رئیس جمهور حتما با در نظر داشت راه‌اندازی جرگه صلح اجازه راه‌اندازی عملیات نظامی را خواهد داد. پیشنهاد خود من هم این است که باید تا راه‌اندازی این جرگه یک شانس برای صلح بدهیم و جنگ نباید شروع شود. این اظهارات آقای وردک در حال مطرح می‌گردد که وزارت دفاع افغانستان، نیروهای آمریکایی و مقامات محلی در ولایت قندهار این مسئله را تایید کردند که به ادامه عملیات نظامی در منطقه مرجه ولایت هلمند، به زودی عملیات گسترده نظامی در ولایت قندهار نیز را اندازی می‌گردد. این در حالی است که سازمان نظارت و گزارش‌دهی حقوق بشر افغانستان، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای کمک کننده خواستار تهیه برنامه‌های کمک رسانی در جریان این عملیات در ولایت قندهار گردیدند. نیلا مبارز، یکی از سخنگویان سازمان ملل در افغانستان، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که آنها در نظر دارند تا در آستانه عملیات نظامی در ولایت قندهار یک مقدار کمک‌های انسانی را به مردم این ولایت ارسال نمایند. کارشناسان مسائل نظامی در افغانستان به این باور هستند که گسترش دامنه عملیات نظامی بر ضد مخالفان مصالح دولت نتایج جرگه ملی مشورتی صلح را زیر سوال خواهد برد و راه‌اندازی این جرگه نخواهد توانست تا به مشکلات کنونی در این کشور پایان دهد. قرار است جرگه ملی مشورتی سال به تاریخ 12 سور سال آینده شمسی در کابل راه‌اندازی گردد.
رادیو آزادی به تاریخ اول حمل شخصیت سال 1388 را اعلان می کند. رادیو آزادی کسی را به حیث شخصیت سال انتخاب می کند که در راه صلح، وحدت ملی، تقویه دموکراسی، عدالت اجتماعی و بازسازی در کشور خدمت می کند. روز نوروز رادیو آزادی را بشنوید.
با گزارش های منطقه و جهان از رادیو آزادی توجه کنید. یکی از پسران بن لادن از رهبر مذهبی ایران خواسته است اعضای خانواده او را که گفته می شود از زمان حمله 2001 امریکا به افغانستان به ایران فرار کرده و در بازداشت خانگی به سر می برند آزاد کند. اسوسییتد پرس به اساس نامه پسر بن لادن که اخیراً در اینترنت یافته است گزارش را تهیه کرده است که توجه شما را به جزئیات بیشتر این گزارش جلب می دارم. خال از مدت زیاد است که گفته می شود دولت ایران شماری از اعضای خانواده بن لادن را که پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر از افغانستان به ایران فرار کرده بودند تحت بازداشت قرار داده است. در این میان از پسران اسامه، سعد و حمزه که فکر می شد در شبکه القاعده مواضع هم دارند نام گرفته شده است. اما ایران هرگز این را تایید نکرده و ادعا نمود که از کشف پناهنده شدن ایمان، دختر 17 ساله اسامه بن لادن، به سفارت عربستان در تهران متحیر شده است. مقامات ایرانی گفتند آنان می دانستند که دختر اسامه در سفارت عربستان سعودی در تهران بوده است، اما داشتن آگاهی در رابطه به چگونگی آمدنش به ایران را رد کردند. تهران هرگز موجودیت دیگر اعضای خانواده بن لادن در ایران را تایید نکرده است. در مورد خالد بن لادن معلومات زیاده در دست نیست. گفته می شود وی 20 سال دارد و یقیناً تا سال 2001 با پدر خود در افغانستان بوده است. نامه روز دوشنبه خالد بن لادن عنوانی علی خامنه‌ای رهبر مذهبی ایران نوشته شده است و اصرار دارد که اعضای خانواده وی در ایرانند. خالد اظهار داشته که متحیر است چگونه دولت ایران موجودیت آنان در ایران را انکار می کند. خالد در نامه‌اش نوشته است بیشتر اعضای خانواده وی زنان و اطفالند که در اثر حمله هوایی سال 2001 امریکا به افغانستان ناچار شدند به ایران فرار کنند و ظرف یک سال بعد از آن به وسیله نیروهای محلی ایران بازداشت گردیدند. پسر دیگر بن لادن، عمر، به روزنامه شرق الاوسط عربستان سعودی در ماه دسامبر گفت از سرنوشت خواهران و برادرانش که به ایران فرار کرده بودند خبر نداشته است. وی گفته بود این بازداشت شدگان شامل 4 خواهر و برادر وی و 25 نفر دیگر از اقاربشان می باشند. عربستان سعودی گفته بود برای رهایی ایمان بن لادن، دختر اسامه بن لادن میانجیگری می کند، اما خبر دیگری در این باره شنیده نشده است. نامه خالد، فرار سعد و اینکه اعضای دیگر خانواده ایشان در ایران تحت شکنجه و فشار قرار دارند را تایید می کند. ادامه خبرهای بین المللی از رادیو آزادی. نتایج تازه انتخابات پارلمانی 7 مارس در عراق نشان می‌دهد که ایاد علوی صدر اعظم سابق عراق نسبت به نوری المالکی صدر اعظم فعلی در این کشور پیش قدم می باشد. علوی یک شیعه غیر روحانی است که لیست سکولار عراقی او اکنون در 5 ولایت جلو است. ایاد علوی از پشتیبانی اقلیت سنی هم برخوردار است. آنانی که مشتاق برای به دست آوردن نفوذی هستند که با سقوط رژیم صدام حسین در سال 2003 از کف دادند. عمدتاً حکومت شیعه نوری المالکی در حال حاضر در 3 از 18 ولایت جلو است، اما به مشکل می تواند نفوذی در مناطق سنی نشین داشته باشد. نتایج نهایی عموماً یک هفته را در بر می گیرد، اما تحلیلگران پیش بینی می کنند که چانه زنی های سیاسی احتمالاً یک ماه طول خواهد کشید. مردی از شیکاگوی ایالات متحده آمریکا ظاهراً موافقه کرده است در رابطه با اتهامات عنوان شده از سوی ایالات متحده آمریکا جرمش را بپذیرد. این اتهامات عبارتند از نظارت قبلی بر حمله تروریستی ممبئی هندوستان که در سال 2008 بیش از 1.5 کشته به جا گذاشت و قصد حمله بر روزنامه‌نگار دنمارکی که کارتون‌های پیامبر اسلام را ترسیم کرده بود. دیوید کولمن هدلی 49 ساله در اصل به 12 اتهام در ماه جنوری اعتراف نکرده است، اما مدارک محکمه می رسانند که او قصد دارد ادعای خود را در اجلاس دادرسی در محکمه فدرال شیکاگو که فردا برگزار می شود تغییر دهد. و ائتلاف جدید حاکم در پارلمان اوکراین می گوید قانونی را تصویب می کند که از پیوستن این کشور به هر گونه ائتلاف نظامی به شمول ناتو جلوگیری خواهد کرد. این ائتلاف از رئیس جمهوری تازه منتخب اوکراین ویکتور یانکوویچ حمایت می کند که در یک بیانیه رسمی گفته است با این لایحه موقعیت بدون صفگیری اوکراین در قانون را تکریم می کند. این حرکت به یانکوویچ کمک می کند که تعهد انتخاباتی خود را برای جلوگیری از پیوستن اوکراین به ناتو برآورده سازد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 7:57 دقیقه است. حالا با استاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را مرور می کنیم در مطلب از هارش همایون.
روزنامه کریشن ساینس مانیتور در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان این که آیا بعضی از افراد طالبان از دستورات ملا محمد عمر سرکشی می کنند؟ روزنامه به اعلامیه چند ماه قبل ملا محمد عمر رهبر طالبان اشاره می کند که در آن گفته شده بود هیچ فرد داخلی و خارجی که در دست افراد طالبان اسیر می شوند نباید کشته و یا با پول تبادله شوند، بلکه آنها را می توان صرف با اسرای طالبان در نزد قوای آمریکا حکومت افغانستان تبادله کرد. اما به نوشته روزنامه یک افسر پلیس افغانستان نبی الله 29 ساله و ترجمان قوای کماندوی آمریکا جنید اجران که 10 هفته در دست طالبان اسیر بودند توسط قماندانان آنها کشته شدند. در این دستور ملا محمد عمر گفته شده بود هر شخص که به دست آنها اسیر می شود باید به قماندانان محلی طالبان تسلیم داده شود. یگانه کسی که می تواند حکم مرگ را صادر کند شخص ملا محمد عمر می باشد. ولی به نوشته روزنامه حلقات طالبان در مناطق مختلف افغانستان به این دستورات توجه نکرد و دستور العمل‌های خود را ایجاد کرده طبقیان قدم می‌گذارند. روزنامه چندین مثال دیگر را در این ساحه ارائه کرده می‌نویسد. چنین معلوم می‌شود که در صفوف پایینی طالبان تابعیت از ملا محمد عمر وجود ندارد و افراد این گروه خودسرانه عمل می‌کنند. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد مشکلات زنان در افغانستان 8 سال بعد از سقوط طالبان که در بخش از آن می‌نویسد. زنان افغان دیگر مانند دوران طالبان سر تا پا در چادری پنهان نیستند، ولی یک تعداد زیاد آنها میگویند هنوز هم در تلاش‌ها به سمت دموکراسی در این کشور جنگ زده فریاد آنها در گلو خاموش است. به نوشته روزنامه فشار و قیودات طالبان بر ضد زنان در افغانستان سبب شد که جامعه جهانی دست به دست هم بدهند و راه را برای بیرون رفتن زنان افغان از فشارهای طالبان باز کنند. ولی امروز زنان افغان از برگشت طالبان اظهار نگرانی نمی کنند، بلکه نگرانی آنها این است که رهبران مرد که در عقب دروازه های بسته معاملات صلح را روی دست گرفتند سرنوشت زنان را فراموش خواهند کرد که شاید در نتیجه فشار طالبان نقش زنان دوباره در جامعه معدود خواهد شد. روزنامه می افزاید رهبر طالبان ملا محمد عمر به خاطر ترسیم چهره دیگری از طالبان در ماه نوامبر سال گذشته اعلامیه‌ای گفت که طالبان مخالف حقوق زنان نیستند و از دسترسی همه به تعلیم و تحصیل حمایت میکنند. به نوشته روزنامه اصول طالبان در دوره حاکمیتشان هم از یک محل تا محل دیگر فرق میکرد و امروز هم هیچ ضمانت وجود ندارد که طالبان با مشارکت در قدرت از مفکوره های گذشته خود دوری کنند. از این رو روزنامه می نویسد که در هر تلاش صلح با طالبان در آینده سرنوشت زنان افغانستان نباید فراموش شود و این طبقه که نصف نفوس افغانستان را تشکیل می دهند نباید قربانی برنامه های صلح با مخالفین شوند. به نوشته روزنامه در هر صحبت و مذاکره با طالبان حفظ حقوق زنان در جامعه باید یکی از اساسی ترین موضوعات مورد بحث باشد، تا حداقل پیشرفت محدود را که زنان افغانستان بعد از سقوط طالبان به دست آورده اند از دست ندهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به پایان مجله های خبری رسیدیم.